رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
دوستم په مسلې د ملي اسلامي جنبش ګوند استازو د جمهور رئیس غنی سره کتلی دي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا به د روسیې او بل هر هغه بهرني هیواد په خلاف اقدام وکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې او د سوریې د حالت څخه د خلکو د راوتلو پروسه بیا ځنډېدلې او په زرګونو خلک په دې جنګ ځپلي ښار کې بند پاتې دي. امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په یو ساعته پښتو خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره رپورټونه هم لرو. دوه کاله مخکې په همدغه ورځ د پېښور د پبلک آرمی سکول یا ښوونځي باندې توریستي برید وسو چې اصولو 44 کسه پکښې ووژل شول چې زیاتره یې ماشومان وه. دا چې په دغه ورځ په پېښور کې څه وسول او د دغې پېښې په اړه تحقیقات چیرې رسېدلي دي په دې هکله یو رپورټ لرو. او په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه او فعالان په حکومت انتقاد کوي چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه نه نیسي. په دې اکله یو رپورټ لرو، خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. د دوستم په مسلې د ملي اسلامي جنبش ګوند استازو د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلی دي. ملي اسلامي جنبش ګوند د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لخوا د جوزجان د پخواني والي انجینر احمد اشچی د جنسي ځورونې په اړه د ښاغلي اشچی د اوی بې اساسه بللی دي. افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند د رهبری شورا غړو نن مازدیګر په یو خبري کانفرانس کې د جوزجان پخواني والي انجینر احمد اسچی د جنسي ځورونې په اړه د ښاغلي اسچی دعوی د افغانستان په سیاسي جوړښت کې ټولو قومونو ته د ونډې د ورکولو په هکله د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د غوښتنو پر وړاندې یوه دسیسه وبلله. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج خبر اعلان ته ویل چې دغه ګوند یو شمیر چارواکو په دې مسلې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره په ارکی کتل یو خبري ورسره کړی دی. د ملي اسلامي جنبش دغه چارواکو د افغانستان له خلکو د صبر او د افغان حکومت څخه په سمه توګه د دې پیښې د مدیریت غوښتنه وکړه. جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا به د روسیې او بل هر هغه بهرني هیواد په خلاف اقدام وکړي چې د امریکا د انتخاباتو پر مهال یې د لاسوهنې هڅه کړې ده. اوباما چې د این پی آر د راډیو خبریال سره یې په سپینه ماڼۍ کې مرکه کوله ویل چې د روسیې ښکاره اقداماتو ته باید چې امریکا ځواب ووایي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
I think there is no doubt that when any foreign government tries to
زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته چې کله یو بهرنی هیواد هڅه وکړي چې زموږ د انتخاباتو په اعتبار تاثیر وکړي، موږ باید چې اقدام وکړو او موږ به دا کار وکړو. اقدام به هر وخت او مکان چې زموږ خوښه وي وکړو. په دغو اقداماتو کې به ځینې ښکاره وي او ځینې به یې ښکاره نه وي، خو پوتین پوهیږي چې زه څه احساس کوم. دا ځکه چې ما د هغه سره په دې اړه مستقیمې خبرې کړي دي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې د دې امکان نشته چې داسې څه دې وسي او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې په خبر نه وي او یا پکښې دخیل دي نه وي. په عین حال کې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف دغه تورونه احمقانه او د خندا وړ بللی دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ډیوډ فریډمن چې کیسه بیا وکالت دی د اسرائیلو لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه معرفي کړی دی. فریډمن په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسۍ د یوې عمده برخې سره مخالفت لري چې هغه د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې د حل په هدف د دوو حکومتونو د رامنځته کولو حل لاره ده. هغه خپل دا دریځ د اکتوبر په میاشت کې د جمهوري ریاست د کمپاین پر مهال واضح کړ. فریډمن هغه مهال داسې وویل:
The Trump administration will never pressure Israel into a two-state solution or any other solution.
The Trump حکومت به هیڅ کله پر اسرائیل فشار نه ولی چې د دوو حکومتونو د رامنځته کېدو حل لاره ومني او یا داسې حل لاره به پر اسرائیل تحمیل نه کړي چې د اسرائیل د خلکو د غوښتنو خلاف وي. په یو بیانیه کې ښاغلی فریډمن ویلي دي چې دې ته سترګې په لاره دي چې د اسرائیل د دایمي پایتخت بیت المقدس څخه خپل کار پیل کړي. د امریکا سفارت په تل ابیب کې دی او پر بیت المقدس باندې د اسرائیل او فلسطینیانو دواړو جنجال دی چې د دوی پای تخت دی. د سوریه د حلب څخه د خلکو د وتلو پروسه بیا ځنډېدلې او په زرګونو خلک په دې جنګ ځپلي ښار کې بند پاتې دي. نن د جمعې په ورځ د هغو کاروانونو نږدې چاودنې اورېدل سوي چې خلک یې د ښار څخه د باندې انتقالول. د سوریې حکومتي مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې یاغیانو د حکومت سره د سوي اوربند څخه سرغړونه کړې، خو یاغیان بیا وایي چې حکومت درواغ وایي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ښار څخه د خلکو د ایستلو بهیر به بیا کله پیل سي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان استازی الیزابت اوف ویلی دی چې سره صلیب او ملګرو ملتونو چارواکو ته خبرداری ورکړل سوی دی چې سیمه پریږدي او ووځي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي مرستیال طارق فاطمی وایي پاکستان د ډاکټر شکیل افریدی د مسلې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره خبرو ته چمتو دی. شکیل افریدی په 2011 کال کې د امریکا د استخباراتو د ادارې یا سی ای ای سره د مرستې په مقصد د پاکستان په بیټ آباد ښار کې د القاعدې د شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د موجودیت د معلومولو دپاره په سیمه کې د واکسین جالي کمپاین پیل کړی و. شکیل افریدی هیواد ته د خیانت په تور په 3 کاله بند محکوم سو. د امریکا د متحده ایالاتو مقاماتو د ډاکټر افریدی په وړاندې د پاکستان چلند غیر منصفانه او بې ځایه ګڼلې دي او په واري واري د هغه د ازادي دوه غوښتنه کړې ده. اوس اسلام آباد وایي پاکستان به دې ته لیواله وي چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت سره د دغه بندي د ازادي دوه پر سر خبرې وکړي. د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپلې دوې ورځې خبرې پای ته رسولي او د مځکې د جنجال پر مسلې چې د دویمې نړیوالې جګړې د ختم وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه ده کومه خاصه موافقه نه ده سوې. دواړو مشرانو نن په توکیو کې سره ولیدل او یو ورځ مخکې د جاپان په جنوب لویدیځ کې په یو ګرم سیاحتي ځای کې مذاکرات وکړل. په پلازمینې توکیو کې پولیسو ملت پاله مظاهره کوونکي د غونډې د سیمې څخه لیرې وساتل. مظاهره کوونکو د روسیې څخه غوښتل چې د کورل ټاپوګان دی بیرته جاپان ته وسپاري. دغه ټاپوګان د آرام سمندر په لویدیځ کې موقعیت لري او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال روسي ځواکونو ونیولې او شاوخوا 10,000 جاپانیان یې تیښتې ته مجبور کړل. دواړو هیوادونو تر اوسه پورې په دې مسلې کې کومه حل لاره نه ده پیدا کړې. اروپایي اتحاد وایي په روسیې اقتصادي بندیزونه د شپږو نورو میاشتو دپاره غځوي. د اروپایي اتحاد چارواکي وایي پلان لري چې د شپږو نورو میاشتو دپاره به په روسیې اقتصادي بندیزونه وغځوي چې په دې هیواد فشار راوړي چې په یوکراین کې د سولې په موافقې عمل وکړي. د اروپایي اتحاد د 23 غړو هیوادونو مشرانو پرون د پنجشنبې په ورځ په بروسلز کې غونډه درلودله او ښایي په راتلونکو 4 ورځو کې به په روسیې د اقتصادي بندیزونو د دوام اعلان وکړي. دغه بندیزونه د روسیې په مالی انرژی او دفاعي سکتور وضع کیږي. او د ترکیې جمهور رئیس د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره د سوریې په هکله پر ټلیفون خبرې کړي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي د پنجشنبې په ورځ یې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما سره پر ټلیفون کې د عراق او سوریې د وضعیت په هکله خبرې کړي دي. د ترکیې جمهور رئیس وایي د ښاغلي اوباما سره د عراق د وضعیت په هکله اندېښنه ښودلې. اردوان وایي ویره لري چې شیعه ملیشیا ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د تلفر شارګوټی ونیسي او کوردي وسلوالې ډلې به د سنجار شارګوټی ونیسي. اردوان وایي په ټلیفوني اوږدو خبرو کې په دغو دواړو ښارونو کې د وضعیت د کنټرول دپاره د ترکیې او امریکا پر مسؤلیتونو بحث سوی دی. دا و د دې ساعت خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، دوه کاله مخکې په همدغه ورځ د پېښور د پبلک ارمی سکول یا ښوونځی باندې تروریستي برید وسو چې 144 کسه چې زیاتره یې ماشومان وو پکې ووژل شول. دا چې په دغه ورځ په پېښور کې څه وسول او د دغې پېښې په تړاو تحقیقات کوم ځای ته رسېدلي دي، په دې اړه به د ډي وي راډیو یو رپورټ په ګډه واورو.
د ارمی پبلک سکول د دویم تلین په حق لا په پیښور کې دازل وړي غونډه وشوه او د ای پی ایس دننه دستوره کې قسم ارمی چیف کمرباج و موجود و، خو دغلطه میډیا پرې نه خو دیشوه او د ای پی ایس د وجلو شو یو سلسلور سلوی ماشومان او استادانو کورانه مخکاری دی چې دا ځلې د میډیا سره د خبرو کولو نه ډډه کوله. که څه هم ولسیق برګون د نش برابرو، خو څېړنکاران وایي د غلوې سانحې سره تړلې پوښتنې لا تر اوسه نه دي ځواب شوي. او سیاسي کارپوخ شاب خټک وایي ځینې والدینو د دغه پیښې د پلټنې د جوډیشل کمیشن د لارې کول غوښتل، خو لا تر اوسه دغه غوښتنې نه دي سرته شوې.
د اولس اواز چې کوم دی هغه زمونږ